په همدې سره په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. لسګونو مدني فعالانو، بشر پالانو او د حقونو مدافع سازمانونو د تعلیم د حقونو د فعال او قلملار ټولنې د مشر متي اولاوي صادق خلاصون غوښتنه وکړه. متي اولاوي صادق مارچ له 28 رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوي فعالانو او بنسټونو په یوه پرانستې لیک کې د سیشن می پورې ملګرو ملتونو سرمنشي د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینې نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استازو څخه غوښتي چې د وی صادق خلاصون په برخه کې هڅې وکړي. لیک ویل شوی وی ساده انجنونو او هلکانو له تعلیم لپاره په ډیره سولي زتوګه فعالیت او کمپاین کوي. خو طالبانو له سباندې 15 میاشتو رئیس په بند کې ساتلای دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویل هڅه کوي چې په کابل کې بندي رانی اکاس او خبريال ژر تر ژره خلاص کړي. د راپورونو له مخې د ایران د تسنیم دولتي خبري اژانس او اکاس او خبريال محمد حسین ولایتي د کابل په هوایي ډګر کې د طالبانو لخوا نیول شوی. تسنیم مخکې ویلو چې دا خبريال په قانونی توګه افغانستان ته تللی وو او هلته یې لس ورځې هم تیرې کړې وې. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي د پوځ کماندو او د سیمې خلکو هغه اته تنه ژغورلی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په یوه لرې پرتې سیمه کې د سیند د پاسه د کیبلي زانګو دي او مزي د شلیدو له امله په یوه کابین کې بند پاتې و. ښاغلي کاکړ په ټولنیز شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان ژغورل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپل قضیې په اړه د جورجیا د محکمې د $200 ضمانت غوښتنه منلې وه، په یوه نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ ځان تسلیموي. د جورجیا د فولټن سیمې څارنوال فانی ویلز په ترامپ تور پورې کړی چې د 2020 میلادي کال د ټاکنو پر مهال په جورجیا کې د خپلې ماتې د لغوه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې توپ وهونکو تیروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر اوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کېدو، خو افغان لوبډلې او افغان لوبغاړي نه توانېدل چې دغه هدف بشپړ کړي. حشمت الله شهیدی له خو د چ په دوهمه لوبه کې افغان ټیم خلوبه وکړه. د افغانستان او پاکستان درې ورځنی لوبه لسه شنبه راځي پیل شوی چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د 122 منډو په لوی توپیر سره لوبه وبایلله. پاکستان ټول ټال 202 منډې د افغانستان ټیم ته هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډله ټوله په 59 منډو وسوځېده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادمشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کنده میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگدو جگرو لواجی دیره میرمنی کنده شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کنده خزی چی پدی ورستویو که خپلی دنده للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبود. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چی طول لاری ورباندی بندی شبیدی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سرم مختی. بسیره یوال امداس کندو میرمنو سخده. هغوایی؟
سه دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم
دره وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلوه جه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن می لمستری سره شاگردان کری سهر زی مخام رزی دونه دو سوارو پی هغو تور کوی
افته دو ساعت رو پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنې څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې و په مغو نظام کې شهید شوله بیا یې د مېړه یې پلار هم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی ګدایی ته احتیاج شوی دی چې ګدایی وکړ مخکې به په کابل کې کور واسې د دو ځانه کډه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوی کړلی نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی یو خپل همسایه د هغه مې د سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کولی کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بې وزله خلکو ته رسي هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي تو په هغو کې په سلو فیصدو کې یې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپلو ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپله هغه رقم پیدا کوی شي خپله هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیوی چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي زه په خپله دو صحنې شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وای
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د زموږ لري په کې استاد ده نو وای کوند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یاره چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زله صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالات خرابونه دی یوه د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څنګه ام د ام د سي وای موږ شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چای نه لرو حتی په شپو په ورځ وځو وګیم د ما شومان وګدي د بیا وای لار سنیم شپه د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه که بس ما هم نسول وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فعلا خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګمه صادق وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خو دا چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیانې ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي، کونډې دي، هم د کورونو مسؤلیت ورته غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بې وزله خلکو ته توجه کوي، دا دوی دنده جوړي. هم دا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بې وزله کورنۍ، مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي، او یتیمان ورته په غاړه دي، او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغه ته مرسته کول، له هغه سره کومک کول، له هغه سره د هغه لاسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده، د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، په خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیبه خپل مه هیروئ، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو سره نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بې وزله خلک، هغه کونډې، په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابره نه ده، او نور د نفقې او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسي تر دوی چې له محتاجینو خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه که داسې ونیسي، نو دوی به مجبورې ګناه ته به مخ کوي، او د ګناه له لارې نه به دوی خپل ژوند تأمین کوي. نو د دې لپاره چې له دې نه مخنیوی وسي، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده، چې د یو بل لاسنیوی وکړي تر دو چې د ډیرو مفاسدو نه مخنیوی وسي، او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه و، د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه ځای کوي، ځکه وای ته کونډو لاسنیوی کوي، ته د یتیمانو د بیوز له خلکو لاسنیوی کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای، وای هغه کس چې لاسنیوی کوي او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو، د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري، د هغو لاسنیوی وکړو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو، او د هغو کسانو چې هغو دي بې وزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي، او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
ځو دي حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د طالبانو د حکومت د خبره چوي دوی میرمنو ته د کار زمينه برابره کړي لا حقیقت څخه لري ده کوم کار چیرې څه وخت نموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کندو خوځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وای مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې به دند وسولې، خو په دوی کې کونډې خځې بیا ډېرې زیاتې ستونزې سره ځکه مخ دي چې البته په وینا دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکاران تل درجو درنو هلوډونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو نو سخت‌ترین او واشه ماکترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اغا دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمنو دی ایچ تاسی یادوان وکل چه غی کندی دی رندی دی وڑ وڑ مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کورکی نشته دی دا با دیر سخت نورین منستر آو دی من فیده دو چه دا با اپتولنه که چم را بدبخته منستر آو دی چه اغا دی سیهی مسائلو نه دی دی هر لحاظ دست که تو مجموع که پی فکر پی وکو د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دی حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سخت دي ستونزو کې دي. حیاته ده یو څه آماده کیوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، خو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی، په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په غو کې مېرمنو خپله توکې فروش تری استلی وي یا نمایش تری استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولغ دغه د نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښایي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټرانې به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي معلمینې به تللی، که مامورینې وي مامورینې به تللی، که کارګرې وي کارګرې به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یوه نفقه
موجوده ده یو ما شخص لشي تش په خبرو کنه کی تاسو منې د دوه کاله دغه د خدو خبرې دي چې ویچ انا په فشار لاندې دي دی ورځې کار ته فریدي ورځې نه فریدي ورځې مکتب نه ګرځي ورځې پانتون نه ګرځي بیا بیرته وی چې موږ نه ورته مسایله کړی زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي
بله
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي اما دی خو ولسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نشي ورکول.
بله که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي.
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دوه قیتو فقط دوه میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخولې، ناستې وې چې دوی ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري او لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړی وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا. چې مثلا تا کوم پوړنه یې ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څه مپې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یو لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
زدا هوا لو